د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او په بل خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په پیښور کې دا مهال د ماسپخین یو بجه شوې ده. تر دوه بجو په دې خبرونه کې لومړی خبرونه اوري، بیا وروسته رپورټونه لرو. په دوه منیمای کې د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری بڼه اوریدل شي. مجید بابر سره په سټوډیو کې دی، د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ته اورو.
بلوچستان په مارګټ سیمه کې د ایف سی ځواک څلور غړي وجل شوي دي. په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تیره شپه د جاني خیلو د پرلتوالو د حکومتي 50 کسیزه جرګې ترمنځ مذاکرات ناکام شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کچېرې زندانی روسي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی مړ شوی وای، نو دې مړینې به د امریکا او نړۍ سره د روس تعلقاتو ته زیان رسولی و. اوست مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مارګټ سیمه کې د ایف سی ځواک څلور غړي وجل شوې دي. په کوټه کې د پوز دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې تیر ورځ نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستې لاسي بمی برید وکړ. بیان دی ته ویل چې د وجل شو امنیتي ځواکونو تعلق له خیبر پختونخوا پنجاب سره دی. تر اوسه د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تیره شپه د جاني خیلو د پرلتوالو د حکومتي 50 کسیزه جرګې ترمنځ مذاکرات ناکام شول. د جون په 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د بنو ضلع مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی وویل چې دوی پرلتوالو ته د مارچ په میاشت کې د شویل اوزنامې د عملي کولو، د پوځي او حکومتي لوړپوړو چارواکو سره د ملاقاتونو او په سیمه کې د عملیاتو وړاندیزونه وکړل، خو پرلتوالو دغه ټول وړاندیزونه منلو نه انکار وکړو. خو د پرلتوالو یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال په سیمه کې د بشپړ امنیت په اړه د حکومتي او پوځي مشرانو نه پوخ ډاډ او عملي اقدامات غواړي. د بنو د جاني خیلو یو مشر ملک نصیب خان د مئی په 13مه د نصرګند وسلوالو لخوا وجل شوی و. د هغه د وجنې پر ضد د دې احتجاجي پرلت نن 14مه ورځ ده. د سواد د رحیم آباد پولیس چارواکي وایي چې یو کس چې د خپلې لور د وجنې په جرم نیولی دی. د جون په 14مه مشال لیډو سره په خبرو کې د رحیم آباد تاڼې ایس ایچ او مجیب عالم وویل چې یو کس نور محمد خپل 21 کلن لور ایمن له دې وجې وجلې ده چې د خپل ماما زوی سره یې واده کولو نه انکار کړی و. د مجیب عالم په خبره نور محمد یې د هغه تماچې سره نیولی چې په کومه یې خپل لور وجلې وه. ملزم نور محمد پولیسو ته ویلي چې د لور یې په وړوکوالي کې د خپل ماما زوی سره کوژدنه شوې وه او اوس یې واده کېدونکی و، خو لور یې په دې رضا نه وه. په پاکستان کې کورونا ناروغۍ په تیر یو شواروس کې نور یو کم 60 کسان وجلې دي. د کورونا ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت د وزارت ویبپاڼه دی ته ویي چې په تیرو 40 ساعتونو کې نور 1038 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي، خو 1516 کسان ترې رغېدلي هم دي. نن د افغانستان په ننګرهار کې نامعلومو وسلوالو په دریو جلا جلا پیښو کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو یو روغتیایي کارکوونکی وژلې او 15 یې زخمیان کړي دي. د ننګرهار مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي مشال لیډو ته وویل چې لومړی پیښه د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی ښارګوټي کې شوې چې پکې د پولیو ډلې یو کارکوونکی وژل شوی او بل زخمي شوی. دویمه پیښه د سررود ولسوالۍ او درېمه د جلال آباد ښار اړوند په درېمه ناحیه کې شوې ده. د ننګرهار چارواکو زیاته کړه چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپین پرون پیل شوی او سره نن لا تر نامعلوم وخت او زندول شو. د یاد پیښو مسولیت لا تر دې دمه چا نه دی منلې. او روسي خبردار چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کچېرې زندانی روسي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی مړ شوی وای، نو دې مړینې بعد امریکا او نړۍ سره د روس تعلقاتو ته زیان رسولی و. بایدن دا خبره په برسلز کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. ټاکل شوی ده چې د جون په 14مه به په جنیوا کې د ولادیمیر پوټین او بایدن ترمنځ ملاقات کیږي. بایدن زیاته کړه نوالنی مرګ به د روس لخوا د بشري ازادو د پامه غورځولو یو بل ثبوت و. نوالنی د اپریل په میاشت کې په زندان کې د نخوړو هړتال د یو بې طرفه ډاکټر لخوا د هغه سیه موایني د غختنې لپاره کړی و. د مشال د خبرونو پای.
مجید بابرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، په دې خبرونه کې په دوه منیمای کې درته د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری بڼه وړاندې کوو خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د بلوچستان په مارګټ سیمه کې ناسرګندو وسلوالو پرون په یو برید کې د اف سي ځواک څلور سرتیري وژلي دي. پر دې پیښه د دې صوبې او هم د پاکستان د مرکزي حکومت چارواکو خفګان ښودلی. دوی په عین وخت کې هوډ ښکاره کړی چې د بلوچستان پر خاوره وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره به مالیات جاري ساتي. د پرونۍ حملې ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
د کوټ څخه شپېته کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د مارګټ په سیمه کې تیر ورځ هغه مهال د سرحدي عسکرو څلور سرتیر وژل شوي دي. کله چې د نسرګند وسلوالو کسان له لورې د سرحدي عسکرو پر یو چک پوسټ باندې د لاسي بم برید شوی وو. په دې برید کې د وژل شوو تعلق د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبې سره دی. په کوټ کې د اس پی آر له لورې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په وژل شوو کې سردار علي خان د لکی مروت، محمد انور د ډېر اسماعیل خان، مصدف حسین د ویاړي او نیلم اویس خان شامل دی. وروسته له پیشې سرحدي عسکر د پیش وځای ته رسېدلي او هلته نه یوازې د پلټنې کار پیل کړی دی، بلکې په پیش کې د وزل سو عسکرو مړې یو کوټې ته راوړي دي. خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د دې څخه له مخه په تېرو وختو کې د بلوچستان په دغه غرنۍ سیمه کې پر سرحدي عسکرو د دغه ډول بریدو زیاتره ذمېداري بلوچ وسلوالو ډلو قبله کړې ده. پر پیش باندې د حکومت له لورې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او خپل د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې د کوټې ضلع په مارګټ سیمه کې رامنځته شوې پیښه چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده. په خپل یو ټویټر پیغام کې هغه زیاته کړې ده چې په هیواد کې به د وروستي ترګر د ختمېدو پورې امنیتي سرتیري عملیات روان ساتي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د پنجاب پخواني اعلی وزیر شهباز شریف هم د مارګټ د پرون ورځې پر پیشه باندې خواشنۍ څرګنده کړې او په پیش کې د وژل شوو عسکرو د کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وویل چې زموږ ولس او ادارې د ترګري په په جنگ کې بوختې دي، ځکه چې دا جنگ د نړیوالو ترګرو په ضد دی. په دې کې لوی زیان وو پاکستان او افغانستان ته اوښتې دي.
تو یہ 20 سال سے ایک وہ چل رہی ہے لڑائی
د تیرو شلو کلو راهیسې د ترګری ضد جنگ روان دی. په دې کې د هیواد پولیسو، سرحدي عسکر او د فوج ډېری ځوانانو قربانیانې ورکړې دي او په عملیاتو کې ډېری ترګر هم نیولې دي. خو پر دې برسېره ډېری سیاسي مشران د اسمبلی پر فلور باندې د امنیت په اړه خبرې د خپلې لایلمی له وجې کوي. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مشر طاهر ای رائے وویل چې حکومت و دوی ته د بلوچستان پولیس ډیجیټل سیستم لاندې د راوستو کار په لاس ورکړی و، کوم چې تر ډېر ځایه پورې پوره او په نتیجه کې د بلوچستان پولیسو د ډېری جرایم پیښې خلکو په ضد کامیابیانې ترلاسه کړې دي. په تېره یوه میاشت کې د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې 150 مفروره کسان نیولې دي، کوم چې په بېلابېلو جرمونو کې تورن وو. دغه ډول 15 اشتهاریان هم نیولې دي. د یوې پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې په تېرو دوو میاشتو کې د کوټ په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د سرحدي عسکرو او انټیلیجنس په مرسته 14 ترګر وژلې دي. په نتیجه کې پاتې ترګر د خپلو ځانو د خوندي ساتلو په هڅه کې دي. خو اوس حکومت د ترګرو د ختمولو عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ټوله ختم کړي. د خبري کانفرنس پر مهال د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکارې میرمن بشرا رین زیاته کړه چې د ډیجیټل سیستم د راتلو څخه په صوبه کې په جرمونو کې زیات کمښت راغلی دی. د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به د ښځو لپاره جلا پولیس ثانې جوړیږي، ځکه چې ډېری ښځې بېلا بیل مشکلات او ظلم پر ځان وړي خو وادي تاڼې یا پولیس سټیشن ته نه ورځي. اوس به ښځې پولیس وي او په خپلو تاڼو کې به دادی ښځو مشکلاتو ته کتنه نه کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تېره میاشت هم د مارګټ په سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو له لورې په یو برید کې درې سرحدي عسکر وژل شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15555 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. لس منټه د پاسه یو بجه ده. په پېښور کې د خبرونه په ژوندۍ بڼه د پراګ له سټوډیو نه زه نجیب عامر درته وړاندې کوم، او که غواړې چې د خبرونه په ژوندۍ بڼه په سمارټ فون کې واورئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ښکته کړئ او د خبرونه او نور خبرونې به په ژوندۍ بڼه تاسو واورېدلی شئ. د بنو د جانیخېلو له پرلتوالو سره د حکومتي جرګې خبرې ناکامه شوې دي. پرلتوال وایي جرګې د هغه سره ډاډ نکړ چې دوی غوښتنه کوي. د دوی په خبره حکومت باید د سیمې د پوره امن کولو خپل هغه ژمنې پوره کړي چې تیره مارچ میاشت کې د دوی له یو ورته احتجاج وروسته ورسره کړی وي. پر لتوال زیاتوي چې دوی د عملیاتو په حق کې نه دي، بلکې حکومت ته د بدیلو لارو چارو په کارولو سیمه له هر قسم وسلوالو پاک کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې پر لتوالو ته د سیمې د امنیت پوره ډاډ ورکړ، خو هغوی نورو خبرو ته تیار نه ول. د دوی په وینا بیا هم احتجاج کوونکو ته دو ورځې وخت ورکړی چې په خپلو کې سره سلا مشوره وکړي. د جانیخېلو د پرلت نن شپاړسم ورځ ده. ځایي ولس له هغې وروسته احتجاج پیل کړی چې وسلوالو د تیرې می میاشتې په دیرشمه د دوی د یو مشر ملک نصیب خان وواژه. پرلتوال د هغه مړی هم په احتجاج په توګه نه ښخوي خاورو ته او غوښتنې لري د حکومت نه. د موضوع تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
پرلتوال وایي چې د مشرانو جرګې نه مطمئن نشول، جرګه واپس لاړه. پرلت یې نن په شپړسمه ورځ هم دوام لري. بل طرف د بنو مرستیال کمیشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی او نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې 50 روکنی قبایلي مشران د بنو انتظامیه مشر مرستیال کمیشنر په مشرۍ کې له پرلتوالو سره مذاکرات وکړل. د دوی چې کومه غوښتنه وه چې د مارچ په میاشت کې شوي لیکلې تړون د عملي کړل شي، هغې ډاډ یې ورکړ. یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لخوا تللې جرګې مشرانو پرلتوالو ته دا هم وویل چې دوی که حکومتي یا فوزي لوړ پوړو واکمنو سره لیدل غواړي نو هم د کمیټي ورکړي، خو بیا هم دوی خبرو ته تیار نشول. نو د امنیتي چارواکو په وینا دوی هم بل څه متبادل نه لري. هر ډول کوشش یې کړی چې پرلتوال مطمئن کړي سو حکومت باب یا د غلطه عملیات کوي، چې دا د پوینا د جانیخېلو مشران هغه ته هم تیار نه دي. د پرلت مشر ډاکټر ګلالم وزیر مشال ریډیو ته وویل جانیخېل د امن عملی کولو په لړ کې پوخ ډاډ او عملی اقدامات لیدل غواړي. تر هغه پورې امنه ناستي چرته هم نه ځي. حکومت اقدامات پیل کړي خو نوموړي هم وویل فوزی عملیاتو ته هم تیار نه دي. حکومت په بل سم متبادل د غلطه امن باوري کړي. یاد پرله دمای په یو درشمه نیټه وروسته لاغه پیل شوه چې دمای پر درشمه نیټه وسلوالو د غلطه ځای مشر ملک نصیب خان وواژو. د بنو انتظامیه او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که څه هم جرګه په مذاکراتو کې ناکامه شوه خو پرلتوالو ته حکومتي جرګې پلاوه دوه ورځې نور هم وخت ورکړي چې سلا وکړي، بیا به هم دغه جرګه ورشي. هر ډول ډاډ باور کوي. پرلتوال وایي چې امن دې باوري کړل شي خو په عین وخت کې د عملیاتو مخالفت کوي. وایي چې حکومت عملیات نه بلکې نور اقدامات وکړي، سیمه دې له وسلوالو پاکه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په دې وروستیو کې پاکستانیو او افغان چارواکو یو ځل بیا پر یو بل نیوکې زیاتې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سولې بهیر ځکه نه کامیابیږي چې افغان حکومت د دوی پر ژمنو باور نه لري او تورنو ته دوام ورکوي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان له طالبانو لاس نه اخلي او تر اوسه یې د سولې په برخه کې داسې هیڅ عملي کار نه دی کړی چې اعتماد دې پرې وشي. د څېړونکو په خبره د ستونزو د حل یوازینۍ لار د ټولو خواوو ترمنځ خبرې او له اخلاص ډک ګامونه دي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان سولې بهیر ځکه ځنډنی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري زیاته ده. هغه د جون په 14مه په اسلام آباد کې له افغانستانه ورغلو ځینو کارپوهانو ډلې ته په خبرو کې وویل
او موږ باور وکړئ کله چې موږ وایو چې و به هم نه افغانستان د پاکستان په ګټه دی نو پر موږ باور وکړئ. د افغانستان امن موږ ته ډېر اقتصادي موقع برابروي. د افغانستان د خراب حالت لپاره پاکستان ذمہوار نه دی. موږ دا ذمہواري نه منو. پر موږ باید د تورونو لګولو سلسله ودرېږي. موږ د نړیوالې ټولنې سره په اخلاص او رښتینولۍ د افغانستان د سولې بهیر جوړولو لپاره کار کوو.
خو افغان چارواکي وایي پاکستان داسې څه نه دي کړي چې باور دې پرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب تیره میاشت ویلي وو چې په پاکستان کې د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن او د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل او په کراچۍ کې د ملا منصور جدادونه چې د پاکستان یو عدالت ضبط کړي د دې ثبوت دی چې پاکستان د شرخوخو مرسته کوي. قریشی د ګل پورز یو ځل بیا وویل چې د محب خبرو غوسه او مایوسه کړې ده او باید په راتلونکي کې ترې ډډه وکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی به تر هغې له دې سپینو خبرو کولو منع نشي تر څو چې پاکستان په عمل کې د سولې لپاره ژمنې نه وي پوره کړې. نوموړی د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل سره له دې چې پوهیږي چې پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان د دې خبرو له امله خفه دی خو په وینای چې حقیقت باید وویل شي.
پاکستان سره له دې چې ظاهرا د مرستې دعوی کوي یو زره عملی اقدام هم نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو سرګندونو کې زموږ سوله وګواښله او داسې وښو چې که تاسې د پاکستان تیروتنه یا پالیسي هم نقدوي طالبان به له سولې په شا کیږي. دا خپل یو غیر ډیپلوماټیک چلند دی. موخه اړیکې غواړو خو هي اړیکې یو طرفه نه وي.
پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات د نړۍ یوازینی هغه هیوادونه وو چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو موجود حکومت په رسمیت منلی وو. په 2018 کال کې د پاکستان دغه مهال د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز په امریکا کې د خبرو په مهال منلې وه چې طالبان په پاکستان کې اوسیږي او د زخمیانو علاج هم دغلته کیږي. همدا خبره د 2020 کال په دسمبر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر ملا غنی برادر هم کړې وه. پر سوشل میډیا د برادر په ویډیو کې ښکاري چې هغه زخمی طالبانو ته وایي چې په افغانستان کې درملنه مشکله ده نو ځکه یې پاکستان ته وروستي. د دې ویډیو کره نیټه نه و معلومه خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي ځای کراچۍ خودلې. پاکستان په دې اړه څه نه ویلي. د طالبانو په حقله د ګڼو څېړنیزو رپورټونو لیکوال رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان او طالبانو اړیکې له چا پټې نه دي خو اوس باید کوښښ وشي چې د تورونو پر ځای د مذاکراتو له لارې د جنګ ختمېدل یقیني شي. هغه د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سولې روانې خبرې باید روانې پاتې شي.
صرف دا خبره ده چې دوی به په خپل رویه کې څه نه څه بدلون راولي. دواړه فریقه په هغې کې بس نرمتیا راولي خپله اوږه به لږ غونده ښکته کوي. داسې نه شي کېدی چې یو فریق په ټولې خبرې ومنلی شي. اول خو دا پکار دی چې دوی کابل او اسلام آباد یو بل باندې اعتبار وکړي، یو بل په نیت باندې شک نه کړي، داسې ګامونه پورته کړي.
افغان چارواکو ویلي وو چې د بې باورۍ ختمولو او د پاکستان لخوا د سولې د ژمنو د عملي کولو د تایید لپاره دریم غړي ته ضرورت دی. په دې لړ کې د برتانیا نوم اخیستل کیږي او د پوځ مشر یې په کابل کې د پاکستانی او افغان چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټول بهرني ځواکونه د سپتمبر تر 11مې نېټې پورې له افغانستان وځي خو امریکا ویلي چې د افغان حکومت سره به خپلې مالي مرستې جاري وساتي. په واشنگټن کې د ویلسن څېړنیز مرکز د افغانستان او پاکستان د څانګې څېړونکي مایکل کوګلمن د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د جګړو زور زیاتېدل شي خو دته نه ښکاري چې طالبان به افغانستان په زور ونیول شي، نو ځکه خبرې یوازینی حل لاره ده.
If the current peace process in Afghanistan is successful,
که د سولې خبرې کامیاب شي او نتیجه ورکړي، نو دا به د پاکستان لپاره هغه څه لاسته راوړي چې همیشه یې غوښتل. دا په افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړېدل دي چې طالبان پکې غوړه برخه ترلاسه کړي. دا به د پاکستان ملاتړ حکومت وي. خو که مذاکرات نه کامیابېږي او طالبان په جنگ کې پر مخ ځي، بیا هم پاکستان ته د ګټه ده، ځکه چې د دوی ډلې به پر مخ ځي. خو د پاکستان ریاست به د دې پر ځای غواړي چې طالبان د سوله ییزې لارې اقتدار ته ورسي.
for Pakistan's interests.
Talibano da America sara da soli tadun aw da Afghan hukumat sara pa Qatar ki da soli muzakirat kadi di. Khud e muzakirat o nay awazi natija na da war kadi balki us mahal walad di. Pa da se hal ki che da Afghanistan difa wazarat tar makha pa nizde tolo walatun ki da Talibano aw Afghan post sarman jagri rawani di. Da soli khabaro da bya pehle do paada sa nidi bel shwi.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یو شپانه د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې د ګرمو سیمو تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې تړي. د تعلیم محکمې د اعلامیې تر مخه په شدیدو ګرمو سیمو کې به سرلننه یعنی د جون له 15مې تر اتم ټولګي پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه بند وي. د صوبې د شخصي سکولونو اتحادي او د ځنو ماشومانو پلرونو د حکومت دا پریکړه غندلې. دوی وایي د ماشومانو زده کړې وار لمخې د کورونا وبا له لاسه اغېزمنې شوي او نورې باید سکولونه ونه تړل شي. د موضوع تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا جاری شوې خبر پاڼه تر مخه د جون د 15مې نه به د صوبې ټولو ګرم میداني علاقو کې د شروع نه تر اتم جمعات ټولې تعلیمي ادارې تر هغې بند وي تر څو چې حکومت د بیا پرانستلو پریکړه نوي کړي. دې نه وړاندې هم د جون په 15مه خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې د سخت ګرمۍ له وجې د 2 ورځو لپاره ټولې تعلیمي ادارې د تړلو اعلان کړی وو. بلخوا ته د ماشومانو پلاران وایي چوړاندنه د دوی واړو سکولونو ته خوشاله د یو کال راسینه تل او اوس چې کله پرانستل شول نو بیا وتل شول. محمد عباس وایي
یار باندې دل نن پکا بیا نړۍ رضا شپ بل پرایویټ سکول نه فیسونه ملي د دې خونه په د ډیوریشن کم کړي او پکا ژوند کم ډیوریشن کړي. ماشومان سکول ته ځي تک 7-10 پورې ټایم 7-11 پورې ټایم دا ټایمینګ صحیح او ګرمه را وځي کدي ور کړی نو نه غلط کړه. تعلیمي لحاظ سره سټي را سره ورته ماشومان چې نه کم تک تعلیمي لیول ډیر خراب شي کا سي سټډي د کینیم نه فزور به کینه اخو ریګولر تک ونځي یو روټین سره کار روان دا اوس دوره ځتا کو بیا سکول نه بند
فرهاد علی وای چې د دوی بچی په یو شخصي سکول کې دي خو تیر سو میاشت راسي هغوی سکولونه نه دي بند کړي او د 150 لاندې کلاسونه لګي او اوس هم پکې د ګرمۍ نه د بچ کېدو انتظامات شته دي او د دوی بچی سکولونه ته ځي. نو باید ټولې تعلیمي ادارې دې په دغه ډول پرانستل شي چې د وړو وخت هم ځای نشي او تعلیم هم جاری وساتي.
زما ماشومان خو لږ سموده چټي کړي واقعي هغه باقاعده ګیس ریزي راځي او بل اخوا اړخ باندې چې وګورو چې دا نور ګورمنټ سکولونه دي او کوم دا پرایویټ دي نو هغه هم دا کوي. مطلب دا چې د سکولونه چې حکومت اعلان وکړي نو دغه شانتي بند شي نو دغه ماشومان ته ډېر غټ نقصان دی او پیرنټس ته هم دغه شانتي چوکنامي کلی ګوري نو هغه ته هم نقصان دی نو دغه ډېر غلط او ډېر غټ اثر لري.
بلخوا ته خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې هوب مشر انجو مقیل د سکولونو تړلو د حکومتي پریکړه اندلې دا او وایي چې یو خوا کورسونه ماشومان ته نه ګوره کیږي نو بل خوا ته د کلاسونو او حاضرې بغیر مور پلار فیسونه هم نه ورکوي نو دوی به کلاسونه خامخا اخلي.
دی دا خبره پیلا کړو چې موږ به جون کې سکول کولو ساتو ټایمینګ به کم کو تقریبا درې میاشتې شو چې دا پنځه ضلع بندې دي کې پېښور کوهاټ مردان اپر دیر او شانګلا انتهایی غلطه فیصله ده او موږ به ان شاء الله 30 جون پورې به سکول کولو ساتو یو خو زموږ کورس کمپلیټ نه دی بل زموږ د فیسونو مسله ده سکولونه تباه شو فیسونه میلو نه شو پیرنټس وایي چې سکولونه بند دي موږ فیس نه درکو دلته کریانې ورکول دي تنخواګانې ورکول دي بلونه ورکول دي
د تعلیم صوبایي وزیر شاهرام خان ترکه او بیا د ابتدائی او ثانوی تعلیم محکمه ډایرکټر حافظ ابراهیم سرم سو سواره رابطه وکړي خو د دومره هڅو باوجود هم دوی مشال لیړو ته وویل چې دفتري کارونو کې مصروف دي او خبرې نشي کولی دا یادونه را چې د 28 مینه حکومت د صوبې په هغه ډیر شزلو کې تعلیمي ادارو د پرانستلو پریکړه کړې و چرته چې د کرونا مثبت کیسونو تناسب د 5% نه کم وو ولې بیا د جون په 11مه او اوس د 15مه یو وار بیا سکولونه تړل دي او دا ځلې سخته ګرمي وجه ښودلې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تمه دا چې د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې په نننۍ غونډه کې به په دې صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه وشي دا غونډه به پرون کې د خو ځانډیده حکومت مخکې ویلی چې بلدیاتي ټاکنې به په راتلونکي سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې کوي د قبایلي ضلعو ځوانان بیا دې ټاکنو ته خوشحاله دي لیواله دي دوی وایي تیاریانې شروع کړې دي او هیله مند دي چې د ځایي حکومتونو له جوړېدو سره به د قبایلي ضلعو پرمختیا ته لار هواره شي د پېښور شهنواز ترکزی رپورت لري
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د روان کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو کول وړاندیز شوی د صوبایي کابینې په غونډه کې امکان دی چې په دغه لړ کې کومه فیصله وشي چې آیا انتخابات دې وشي او یا نه که کیږي نو دا به په ټولو صوبه کې په یو ورځ وي او که نه بیا په مختلفو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تر دې وړاندې دوه واره وینا شو چې اول وار د 2019 د نومبر میاشت خودل شو خو د انتخاباتو دغه نیټه وزنډیدله ولی بیا ویل شو چې د اپریل 2020 په میاشت کې ممکن ده چې انتخابات وشي خو دغه نیټه کې بیا د کورونا وبا له وجې د انتخاباتو کولو او یا نه کولو وینا ونه شوه اوس هر وخت که بلدیاتي انتخابات کیږي خو دغه به په قبایلي ضلعو کې په اول وار وي د قبایلي ضلعو خلک هم ورته خوشحاله دي وایي دوی د ترقۍ په لار کې ډېر کمزوري پاتې شوي نو ممکنه ده د بلدیاتي نظام سره د ترقۍ لارې هوارې شي نثار باز د عوامي نشتلګون باجوړ یو ځوان غړی دی او د مشال ریډیو ته وویل باید حکومت دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې سنجیده وي
چې د سیاسي پارټیانو ته کوم وخت تیاری شروع کړي دي لپاره او خپل ځلمی چمتو کی اویرنس سیشن شروع کړي بیا په کې یو نوی نوټیفیکیشن راځي چې یار بلدیاتي انتخابات پسپاون شلو نو که دا پیرا ژر ته په حقیقت مانو باندې بلدیاتي انتخابات کیږي په دې وطن کې او دا اختیارات کوم دي لاندې سطح ته منتقل کیږي یقینا چې دا ډیر ښه سټپ دی چې بلدیاتي انتخابات هم رزر کېدې شي چې په قبایلي سیمو کې نه په ټوله پښتونخوا کې وکړل شي چې ترقی پایا هم روانه شي او د خلکو چې کوم ستونزې او مسایل دي هغه کلی په کلی کور په کور باندې کوم دی هوار کړل شي
په قبایلي ضلعو کې په 2004 او په 2005 کې یو وار بلدیاتي نمائندگان د هغه وخت بیوروکراسي له خوا ټاکل شي په هر قبایلي سیمه کې شمیر مختلفو خو په دغه وخت کې د بلدیاتي نظام د پر هڅې او قانون په خوانی فاټا ته نو غزیدلې نو ټاکل شي ایجنسی کونسلرانو به هیڅ رقم د خپل خوخه فیصله او یا کارونه نشو کولای د دغه ایجنسی کونسل مشر به د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ او ټول اختیارات به هم د هغه سره د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو ځوان رفیع الله محمد وای لکه څنګه چې قبایلي ضلعو ته یو یو سرکاري اداره ور روانه ده نو ور سره د ترقۍ لارې هم هواریږي خو قبایلي انتخابات وشو دا به ډیره ګټه راوړي
چې کوم لوکلز ایشوز دي نو هغه به په دې بلدیاتي الیکشن نه بعد دلته به حل کیږي نو دا زمونږ د پاره یو نیک شګون دی مونږه عوامو سره په خپل حلقه کې دلته ګرځو دا غوي په دې معنی په یو مو چې را دې کې برپوري سم وایلی او ان شاء الله چې دا انتخابات وشي نو اختیارات بدلته لوکل سطح ته راشي ډیره سانته به راشي دې سره جی
د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن د دفتر دی او چارواکي چې نه غوښتل نو یو هغه په میډیا راشي مشاد رډو ته وویل کمیشن د خیبر پښتونخوا صوبې په هر ضلع کې او یا بیا په ټولو صوبه کې په یوه ورځ انتخابات کولو ته تیار دی حلقه بندیانې شوي د پولینګ سټېشنو شمیره هم مقرره شوې ده بس که خبره څه ته پاتې ده نو هغه دا چې بیلټ پیپر چاپ کېدل دي او دا به هله ممکنه وي چې د صوبایي حکومت لخوا د انتخاباتو دپاره نیټه مقرره شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا
درنګ ساتل په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجه کیدون کې د مجید بابر سټوډیو ته راغله د کاغذونو ورسره دی تاسو ته د خبرنو لنډیز تر ورویل د لنډیز نه پس په بیا اونیز خبرونه در توړاندې کوو تاسو نه نوخه
د بلوچستان په مارګټ سیمه کې د اف سی ځواک سلور غړي وجل شوې دي. په کوټه کې د پوز دفتر نن په بیان کې ویلي چې تیر ورځ نامعلوم وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستي لاسي بمي برید وکړ چې پکې د ځواک دا غړي ووجل شو. په بنو کې حکومتي چارواکي وایي چې تیره شپه د جاني خیلو د پرلتوالو د حکومتي 50 کسي د جرګې ترمنځ مذاکرات ناکام شول. د جون په 14مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بنو دلی مرستیال کمشنر کیپټن ریټایر زبیر احمد نیازی وویل چې دوی هڅه وکړه چې پرلتوال احتجاج ختم کړي خو د دوی د وړاندیزونو منلو نه انکار وکړو. د سوات د رحیم آباد پولیس چارواکي وایي چې یو کس د خپل لور د وژنې په جرم نیولی دی. د جون په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د رحیم آباد تاڼۍ سچو مجیب عالم وویل چې یو کس نور محمد خپل لور ځکه وژلی چې هغوی د خپل ماما زوی سره د واده کولو نه انکار کړی و. په پاکستان کې کورونا ناروغۍ په تېرو یو شواروس کې نور یو کم 60 کسان وژلي دي. د کورونا ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت په پاڼه زیاتوي چې په تېرو 24 ساعتونو کې نور 8 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. نن د افغانستان په ننګرهار کې نامعلوم وسلوالو په دریو بېلابېلو پېښو کې د پولیو ضد څاڅکو ورکول یو روغتیایي کارکوونکی وژلی او 5 یې زخمیان کړي دي. د یادو پېښو مسؤلیت لا تر دې دمه چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي کچېري زنداني روسي پزیشن مشر الکسی نوالني مړ شوی و. د دې مړینې به د امریکا او نړۍ سره د تعلقات زیان رسولی و. بایډن دا خبره په برسل کې د یوې خبري غونډې پر مهال لویې پوښتنې په ځواب کې وکړه. تاکید شوی ده چې د جون په 14 په جنیوا کې د ولادیمیر پوټین او بایډن سره دا ملاقات کیږي. بایډن زیاته کړه د نوالني مرګ به د روس لخوا د بشري آزادو د پامه غورځولو یو بل ثبوت و.
او مجید بابر چې تاسو د خبر نو لنډیز دراورو اوس تر تا اسرائیل مومن د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه اورئ خو اوس یې په تکراری توګه بیا درته وړاندې کوم.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس والی پری دی
ما ته رسټورنٹ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیڈمنٹن دی
فوټبال ټیم مشتا ولي بالم مشتا
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغه
اوزن کو تاسو دا وخت منګه په فیسبوک باندې ګوري یو د مشالډیو باندې تاسو منګه اوري دغه راز نن منګه څنګه تاسو معلومات چې منګه همیشا ل ځوانانو سره د غوی په لاس سره وړونو خبرې کو د غوی په ستونزو د غوی په مسلو خبرې کو مختلف موضوعات خبرې کو. نو نن موږ سره د سوابي سیبي بشري حقوقو فعال ګلال اسماعیل له امریکا عمل مندا له هغه سره د هغه په لاس سره وړونو خبرې کو پروسه کې هغه ته یو نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. لومبه بور سره په هغه خبرې کو دغه راز بیا با منګه بلی موضوع ته زو هغه موضوع دا چې ځوانان څنګه ځان له سغدرزی او ترګری ژغورل شي پر دغه به هم له ګورل اسماعیل سره او نور ملمنو سره خبرې کو منګ به څه کو چې د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکو سره هم پر دغه موضوع خبرې وکړو. خو لومبه ورزو ګورل اسماعیل ته چې همدا وخت موږ سره له امریکا د ټلیفون پکر خدا اوزون کو زتا سم چې د جون په 10 باندې د 2020 کال د جنیوا سمیت خزو د حقوق نړیواله جایزه ګلال اسماعیل ته ورکړل شو. لدی وړاندې ریچ آل وومن ان وار یا په جنگ کې ټولو خزو ته د رسائی په نومو سازمان هم ګلال اسماعیل ته د اناپولیټیکوسکایا نومي جایزه هم ورکړې وه. دا جایزه هغه چاته ورکړل کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د سخت دریځې پر ضد مبارزه کوي. ګلال اسماعیل ته ګلمکۍ اتله یا چمپیون هم ده. د آسیا لپاره د دولت مشترکه ځوانانو ایوارډ هم دوی ترلاسه کړی. پر دې سربیره نورې هم ډېرې جایزې ګلال اسماعیل ګټلې دي. ګلالۍ چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د نیوکو لپاره مشهوره ده کله چې په 2019 کال کې د هغې د نیولو هڅې زیاتې شوې نو نوموړې امریکا ته ولاړه.
او همدا وخت موږ سره له امریکا د ټلیفون په کرخه ده. د دوی په دې نور الله سره ورونو موږ ځینې وختونو وخت نا وخته خبرې کړې له دوی سره. خو ړومبی د دوی نه پر دې اړه پوښتنه کوو چې په دې وروستیو کې دوی ته کومه نړیواله جایزه ورکړل شوله، دغه جایزه دوی ته د څه په بنیاد ورکړل شوه، ولې ورکړل شوه، او د دوی تاثرات څه دي؟ ګلالۍ اسماعیل کړومبی دغه پوښتنه ځواب کړي، ډېره زیاته مننه به وي.
ستاسو مننه اسرار ورکړم. مشال ریډیو ما ته دا چې کوم جایزه ملاو شوې ده، د دې یو تنظیم دی، عالمی انټرنیشنل تنظیم دی، نوم یې د جنیوا سمیت فار هیومن رائټس اینڈ ډیموکراسي. دا د مختلفو تنظیمونو یو الائنس دی، د بیسټ تنظیمونو چې ټول دنیا کې کار کوي، دا هغه یو ځای یو الائنس دی، او هغه هر کال یو د انساني حقوق لپاره چې څوک کار کوي هغه ته جایزه ورکوي. ما ته د جایزې د ښځو حقوق په دغه کې راکړې ده، او د دې مقصد دا دی چې زما کوم دې بجه باندې راکړې ده چې کوم کار ما د ښځو حقوق لپاره کړی دی هغې حوالے سره، او بیا خاص کر چې کوم خلک د انساني حقوقونو لپاره کار کوي او کله هغه ته د خپل حکومتونو طرف نه خطرې راځي، د حکومتونو طرف نه هغه باندې یا د خپل ریاستونو طرف نه هغه باندې بندیزونه لګیږي، مقدمې پکیږي، د ژوند خطرې ورته جوړیږي، نو دا بیا د هغه مسلې باندې دی ډېر زیات آواز اوچتوي. اوس هم چې دی کوم دوه کانفرنس شو، نو په هغه دوه کانفرنس کې دی د مختلف ملکونو نه، د روس نه، د چاینا نه، د نور مختلف ملکونو نه هغه اکټیوستان راغلي چې چا ته د خپل حکومتونو طرف نه راغی د انساني حق د کار پوج باندې خطرې نه دي. ټول فوکس دا چې څنګه د انساني حقوق تنظیمونه رایو ځای کېدلی شي چې کوم خلکو ته د خپل ریاستونو او خپل حکومتونو طرف نه خطرې، دا هغه اواز څنګه زیات مخکې کی.
سما په دې فیسبوک باندې مبین افغان لیکي چې تاسو ته د خپل حکومت لخوا خطر وو، نو بیا تاسو څنګه امریکا ته ورسېدئ؟
خپل حکومت طرف نه راته خطر نو ځکه امریکا ته ورسېدلم. بیا سوال دا نه دی چې بیا څنګه ورسېدم، ځکه چې خلکو ته امریکا ته تللو لپاره د خپل حکومت ضرورت نه، چې ته د خپل حکومت
دوی چې آیا غوی پر تاسو خبر نه و چې تاسو تللی؟
یره دا اوس هغه نه تپوس کول پکار دي، حکومت سوال نه خود حکومت ته تپوس کی کنه چې هغه خبر او ارزان نه غرض کړو، کنو خبر او کنو خبر ورته تو وتلم که خبر ورزان نه غرض کړو، دا خو حکومت ته پته کنه، د حکومت ته پوسونه خو حکومت جواب ورکول شي. خو زما چې څومره اندازه ده یا زما چې څومره خیال دي، زما خیال دا دی چې کوم سوال دا نه دی چې یو کس د ملک نه وطن آیا حکومت خبرو یا نه، او ولی حکومت پر خود دا حکومت ته خطر اندادي، حکومت رانی سره ول نور ول نوغره بل سوال دا نه دی. اوس هم تاسو ګوري چې کوم اوریدون کې دی غیر ته دو ګوري چې زه څنګه راو وطنم نه، هغه نه پس هغه زما مور پلا سره پد کې ریاست کې د حکومتي دارو یا ریاستي دارو طرف نه سو شو، جما په پلار باندې مقدمه کول، جما مور باندې مقدمه کول.
ګلال اسماعیل په تاسو باندې او تاسو په کورنۍ باندې دغه تورونه هم لګي چې تاسو د وسلوالو سره مرسته کړې ده، نو دغه راز تاسو په پوز باندې
اسره مونږ دا تورونه نه لګي، ځکه مې نه خاص کر د خلکو ته طرف نه یادم پل د معاشري
مونږ د ادارې د خوا د ریاست ته خوا یادو.
بالکل ٹھیک خبر ده، د ریاستي یو اداري د خوا باندې دا دروغ مقدمه جوړه شوې ده زما په موپلار باندې، او هم دا په وجه باندې چې دای نه خوخی چې خلک د دې ریاست کې د نه خبرو کې، خاص کر جنکای او خزې در پاسيږي، او اغه د ریاست چې کوم سټیټ سکو ته مونږ وايي د ریاست پالیسیان دي اغه باندې خبرو کې، که خزې دا چې خبره کوي چې کوم کې د ریاست پزت کې ناراضي یا د ریاستي پالیسی باندې سوال نه چتي، نو هغه بیا مسله نه ریاستي ادارو ته کله خوځي او جنګي را پاسي کې ورغې د ریاستي پالیسيان، خاص کر هغه پالیسيان چې کوم سره په دې ملک کې دهشتګرد خوريږي، چې کوم سره کوم کې دې ملک کې اوسیدون کې خلکو د انساني حقوق سوال تر ده شوه دي، کله په هغه خبرو باندې سوال چې ټول شروع کړي دا ریاست بیا غنه برداشت کوي، وردا تاسو کتل زما په کیس کې خو چې زور ته بلاس باندې را نغلن زما مور فلارې نشانه کوي.
ګورالي اسماعیل تاسو خبر ده کې پر کومه دا وخت موږ سره یو دن کې دوی سره هم خبرې کوو، بل پښتنه دا راپورته کیږي چې دا وخت په پاکستان کې یو شمیر جنکی یو شمیر ځوانان هغه د غراز خپل مبارزه مخې ته وړي، مختلف مسلې راپورته کوي، خو بیا هم په هغه باندې د غراز تورونه لګي یا نه لګي، خو بیا هم هغوی وطن نه پرېږدي.
د پاکستان د انساني حقوقو یا چې کوم خلک کار کوي دي دن کې یو ډېر غټ تعداد دي، یو ډېر غټ مسله دا ده چې هغه یو ډېر غټ تعداد کې ملک پرېښودی دی چې چاته ژوند تیرول ګران شوی دی. طاهر صدیقی ته وګورئ، وقاص ګرایه ته وګورئ، سلمان حیدر ته وګورئ، ملال یوسف بھائی تو گورئی، نداشن پہ ڈیر زیاد خلق موجود تھے چی آغای دا او دا صرف پاکستان کی صرف یو مسئلہ نظر ساسون چی دا نن دری میں اجتماخ کی یو عالمی دارہ دا فریڈم ہاؤس آغای یو رپورٹ شائع کرده دے، آغا رپورٹ دا نور آغا دا دنیا نور ملکون مارے فوکس کئی، پاکستان بکی پہ فوکس کئی ندے، نور ملکون بکی پہ فوکس کئی دی چی سنگا دا انسانی حقوق واندے کار کولے والے اچکم سیاسی ایکٹیوستانی آغای چی کلا کار کئی آغای تا بخپل ملک دنہ خطری دمر زیادی شی چی آغای مجبور شی چی خپل وطن پریک دی، او چی کلا دا خلق وطن پریک دی ہم خپل نو بیا ہم دا دای ریاستون دا دای نپریک دی، او دای دا دای کور والو پا ذریعے باندے تنگول کوشش کئی، کور والو والو باندے دروغ مقدمے کئی یا تنگئی ریٹس پہ کئی ٹارچر کئی ہے یا ہم باہر ملکوں کی زی او دای نپریک دی. لکا مثال کے طور مانمونگا قتل دی دے اس تاریخ پر ایسا خبر باندے خود دا پاکستان کے ذنے سال صرف فرکم لکا کریما بلوچ ولا یا ساجد بلوچ چھو دے باہر ملکوں کی ہم پداس طریقے باندے مرگ اوشا چھو دا بلوچ اکٹ پاکستان کے خپل سوال پوچھت کڑے دے چا غی تلے گی چنہ دا چرتا قدرتی مرگ نہ دے یاتا دے خپل دا دی مرگ کی کدیشی چی ریاستی عناصر شامل انہوں زکا بدی باندے دے نور انویسٹیگیشن ہو کر دے شی خلقوں پہ سوال پورتا کڑے دے نو دا مختلف مسائل نشتا چا خلق کیون کرا خپل ملک نم پریم دی لانو مشی بیا ہم آغی تا دا جوان خطر موجودی یا جمال خشوگی تو گرے غا دا سعودی عرب سٹیزن اور سنگ آغا پا بل ملک چکم دے نو او وجرے شد.
سر ما دا ویلی چې تاسو کوم تورونه ولګول په کینیډا کې د کریما بلوچ د وژنې یا په سویډن کې تاسو کومې خبرې وکړې چلته کې کم کس وژل شو، نو د هغې تورونه لا هم په پاکستان ریاستي ادارو په وار وار دغه تورونه رد کړي دي یا چې نور تاسو کومې خبرې وکړلې؟
نو
بالکل دغه ستاسو خپل نظر دی، زه دا نه یم خو که ستاسو خوښه وي زه هم که ستاسو خوښه وي په دې نورو موضوعات با هم خبری وکړو، ساسو په کار باندې هم خبری وکړو، خو موږ سره ریاستي استاد نشته نو دغه وجه نه ما ساسو خبره پرې کړه. موږ یو ردون کې دوی ته ورته سلیم شي څو خبر کوي.
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام ګلالی ډیزا تو بخي. ها
تاسو مصرح لمن صاحب تاسو ملما ته ډیر ډیر سلامونه کوم.
وعلیکم السلام فاروقی صاحب د ورغزونه په خیر سبا ول غواړي
ویل خو دا غړم لکه ما څو ته پوښتنه دی، یو ته پوښ خو پہلا دا د صدا د خزو په حکومت په باره کې دا مبارزه کوي لکه هلې ځلې کوي کنه.
ها
حکومت په دوه قسمه دي، یو آ حکم لکه الله او د الله رسول ور کړی دی کومې زنانه ته، ٹھیک دی، یو دا حق په باره کې منډه درله هله زله کیږي، ٹھیک دی، دا علماء کرام ټول کوي
لکه څنګه حقونه
لکه دا چې میراث کې حصہ، ٹھیک دی، د خزه سکله بالغ شي د خزه نه په داسې طریقې سره لکه د خزه داسې ځکه وعده کول غواړي لکه هغه د اهل وی نو پلار ته حق نشته دی دا منی کې دغه حق.
تاسو پوښتنه څه ده فاروقی صاحب؟
ما پوښتنه دا دی او دویم حق دا دی لکه څنګه یورپ دی کنه، یورپ زنا ته دا حق ورکوي لکه څنګه نر سړی دی، ٹھیک دی، دا قشې خزه هم دی لکه خزه څنګه پیدا شوی نر سړی څخه پیدا شوی دی لکه دا حق لکه خزه څنګه بهار ګرځي داسې نر سړی ته هم حق دی، ٹھیک دی، او دا دا شي حقونه لکه وسه کې گوا کې شریعت یلی خزا د اسلام په هغه کې دوی لکه یو خد یو سړی دوی خزه گوان شرط دی لکه یو خزه نه نشي شرط کېدل دی یو سړی په مقابل کې دوی خزه دي دا شریعت او اسلام دا تکلی دی او یورپ دیس نه څنګه سړی دا شي دا د مبارزه کوي دا او دویم سوال مدا دی.
تاسو فون مو بندوي فاروقی صاحب کده پښتنې ګورالی صاحب لنډو کې جواب کې مننه بوي
بس پختون خوب اولو کوي کنه دا خدای خپل نظریه ورکوي کنه چې اسلامي هر دای په نظر کې څه دی او یورپی هر دای په نظر کې څه دی سوال پختون خدای دی په سوال خو نظر اغله نه
نو پختون دوی دا و چې تاسو د څه لپاره مبارزه کوي د کوم حقوق لپاره مبارزه کوي
د انساني حقوق چې کوم دی نو هغه عالمي وي او چې کوم د انساني حقوق ډیکلریشن د نن نه پیته کاله مخکې په ټول دنیا خلک کراوي ځای شو دي متفق شو دي چې کله دا ډیکلریشن جوړ دی تر یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس ورته وایي نو دې کې هغه چې کوم یو خزه وچ دا لیکل ذمہ داری غره ورکړل شو او روزولټ نومو هغه د دنیا ټول ریاستونو ته او د دنیا هر مذهب عالمون تا هر مذهب عالم ته خط لیکلو او د هر ملک ریاستونو هر ریاست ته هم خط لیکلو تاسو په مذهب کې دنه تاسو په کمیونټی کې دنه تاسو په ملک کې دنه چې د انساني حق کوم تصور دی هغه مونږ ته لیکي راولګي او دا غینه پس د دنیا یو کنسنسس باندې ډاکومنټ جوړ شو په دې کې دنه یو حق داسې نشته چې تاسو د ډیر حقوق د انساني حقوق ډیکلریشن کې چې اگر आवाज لې اور هغه دا ویلې شي په یو په حق باندې کوته کې خدای شي چې نه دا حق چې کوم دی نو دا په صرف په اسلام کې نه یو مذهب کوم تاسو نه شي ویلې چې دا حق نشته خزه تا یا انسان تا یا یو کسته هم یو بني ادم دا بني ادم دا حق نشته نو انساني حقوق باندې عالمی طور باندې یو چې کوم عالم او مذهبي عالمان د ټول دنیا مذهبي عالمان دا غي په یو کنسنس شته او دا چې یو حق نشته په دې ډیر حقوق لیکل شوی دی په ډیکلریشن کې یو حق دی یو مذهب سره هم په ضد کې نشته
سم موږ سره یو بل اردن کې دوی ته هم ورزو ستړي مشي څو خبر کوي
السلام علیکم تورایم د صد کور می جدي تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم
تورې صاحب وعليكم السلام ستړي مشي او څه بغل غواړي
ول ودا غونو لکه صدیق مو مبارزه شروع کړی دی په بشری حقوقو د پورا خصوصا په خلکو خبرو پورا ندی باندې مو ویاړ کوو په اخر په کوو چې د ښځې خپل حق پیژني لکه مو به قبیلی علاقو کې یو تاوه هم چې ډېر خدای لکه جنکه تعلیم نه پاتې شوی دی او په کور دا د سی خدای نور راوځي د خپل اګ د پور اواز وچات کی او دین نه دا پښتنه کوم پاکستان حکومت را پاتو ته جایزا ملو د کنه د ملو او نور څونو ملکونه وچتو ته جایزا ملو د او نه لکه مرګون مراتو ته را پاتو است جایزا ملو د کنه دی او موجوده وخت څه چې نن سره ته مسیدای او مدا ته پوسونه دی نه اسلام محمد صاحب
ها تاسو فون مو بندوي ګلالی اسماعیل کدا سې دوی دغه پښتنه را اوریدلې بیا ځوابوي مننه به ویډیو راځه
مننه د کال کول ډیره زیاته مننه چې د جایزو حواله ورکړه ماته مختلف ملکونو نه جایزې ملو شوې دي د ملکونو نه زیات به زده وم چې د تنظیمونو د طرف نه مختلف ملکونو کې چې کوم تنظیمونه دي هغه طرف نه او موږ انساني حقوق باندې کار چې کوم نن په 2002 کې شروع کړو نو د تقریبا شل کالو کې چې د انساني حقوق د پاره کار کوم نو په دې په مینس کې خو ظاهري خبر ده ما ډېرې جایزې ګټلې دي تقریبا هر کال ماته یو یا دوه عالمی جایزې ملو شو دي داغه نمونه ویل یا داغه ملکونه نمونه ویل خو ډېر ګران شي خو لکه برتانیې شولا یا په جرمنی کې عمرات ملو شو دي داغه نه علاوه په داغه کې هم په امریکا کې عمرات جایزې ملو شو دي نه مختلف ملکونو کې د مختلف تنظیمو له وخت وخت راکړي وي او خو اهم تاسو خبرې ته وزیر اعظم تاسو کوم خبر وکړي چې زمونږ په کبالو طرف ته خصوصا د عالم نه پاتې کیږي نو بالکل دا یو ډیره زیاته غټه مسله ده چې په ټول د پښتنو چې کوم هم سیمې دي نو هلته د تعلیم شرایط ډیره خراب ده او هلته د تعلیم شرایط خراب ځکه ډیره زیاته ده هلته ریاستي پالیسیان داسې پاتې شو دي چې هلته د جنگ یا هغه جنگ ځپل علاقې دي داسې ورته چې هغه جنگ ځپل علاقې دي هغه کې په سکول باندې په تعلیم باندې چې کوم دی نو حکومتونو خرچ ډیر نه دی کړی په سکولونو جوړولو باندې خرچ نه دی کړی او دې طرف ته توجه نه دی ورکړی چې سکولونه داسې طریقې سره جنکو د پاره جوړ شي
سما اوس پر دې خبرې کوو چې ځوانان څنګه له سخت دریځ او ترګرۍ ځان ژغورل شي پر دې خبرې کوو زه اوردونکو ته دا هم وایم چې دا په داس حال کې ده چې پرون د سعودي عرب په قربتوب غونډه کې د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو سخت دریځ او ترګرۍ وغندله او په افغانستان کې یې د تاوتریخوالي او جګړې درول غوښتنه وکړه د دوه هیوادونو عالمانو د یو ورځنۍ غونډې په پای کې یو 44 مدعیزه پریکړه لیک خپور کړ چې پکې یې د مسلمانانو د وینې تویولو درولو غږ وکړ نو اوس موږ سره د محمد شفیق صاحب د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی دی او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی دی موږ سره د خیبر ضلع نه ټلیفون په کر خړه کړی دی دغه راز موږ سره له جلال آباد ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب هم د ټلیفون په کر خړه غلې دی او زه هم تاسو ته وایم چې موږ سره ګلالی اسماعیل د بشری حقوقو فعال هغه هم د وخت موږ سره له نیویارک د ټلیفون په کر خړه او بیا هم زوردونکو ته وایم چې یوت پیس نتورک باندې یوت پیس نتورک ګلالی اسماعیل په 2001 کال کې هغه وخت جوړ کړ چې کله په سوات کې ملټنسي و اور پکې توبو سردریزی و نو هغه دغه نتورک جوړ کو. دغه نتورک کې دوی پنځه خبرې دي چې هغه دوی کاری چې څنګه دوی کولی شي چې ځوانان له سخت دریځې او ترګرۍ رامنې کړي. نو په دغه پنځه نکاتو باندې به موږ کوشش کوو چې په دې باندې خبرې وکړو. نو ګلالۍ تاسو زما غږ درځي؟
جی بالکل تاسو غږ درځي.
ښه، لومړی خبره تاسو دغه دغه کړې وه چې کم وسلوال دي هغوی غواړي چې په ټوله نړۍ باندې یو رنګي راولي، یو نظر، یو اوپینین، یو ویو چې کوم دغه په ټولو باندې ومني. نو که دغه لږ وضاحت وکړي او دغه مخه څنګه نیول کېدای شي ستاسو په خیال باندې؟
ډېره مننه. چې څنګه به تاسو زمونږ اوریدونکو هم دا کتلی چې دا ټول په افغانستان کې خاص کر مونږ کوم جهاد لکھے گی یا دہشت گردی کا مروان راغیر پارچ کم خلق ریکروٹ کی گی یا پاکستان کے قبائلی سمجھ کے بدن تاسو کو تلی چھے یا نور دا ملک نور حصوں کے سنگ دا دہشت گردی یو دغه عمل روان دے دیکھیں چکم زوانان ریکروٹ کی گی نو ادا گئی چکم یو برین واشنگ برتے ہوا کنن اگر برین واشنگ داس کی چدا گئی کم سوچ دے یا دا گئی دا مذہب کم طریقے کار دے نو دا ٹھیک طریقے کار دے ہم دا ٹول دنیا باندې نه په سکول پکار دي اور دا غي نه علاوه کوم خلک مختلف دي بدل دي نو هغه غلط دي اور هغه خلاف کوم د جهاد فرض دي نو دې کې ځکه ډیر ضروری دي چې کله مونږ ځوانانو ته سبق خو یا هغه سره انګیج کوو نو هغه ته مونږ ځوانانو ته دا ټول ډیر ضروری دي چې دنیا چې کوم د نو په دنیا کې مختلف طریقو والے خلک مختلف سوچونو والے خلک اوسيږي او دې کې څه غلط خبره نه ده اور هغه چې کوم دا بدل سوچ والے خلک اوسيږي دا هم انسانان دي دا هم زموږ ټول په شان ته ژوند لري تک په انګلیش کې اوټه کې ورته موږ وایو ډی هیومنایزیشن نو د چې کوم خلک کله هم که هغه یو تنظیمي یا که هغه یو ریاستي کله هغه غواړي چې د څه خلکو مرګ نارملایز کړي یو نارمل خبره جوړه کړي نو هغه ډی هیومنایز کړي. لکه موږ وګورو مثال کې تور باندې تاسو وګورئ چې یو خاص علاقې کې کله خلک وجل کېږي په دهشتګردي کې دا هغه خبر به تاسو نه وګورئ په ټي وي باندې چې راغلي که یو خاص خلک چې کوم دی نو هغه سره ظلم کېږي هغه انساني حقوق وایلیشن کېږي تاسو ونه وګورئ چې مین سټریم میډیا باندې هغه راځي ځکه چې دا یو عام تصور دی چې دا کم انسانان دي دا لکه برابر انسانان نه دي د سې علاقو خلک چې کوم دي د سم مذهب خلک دا پوره مکمل انسان دي او داسې چې کوم دا لکه سپک خلک دي دا سپک خراب خلک دي نو ځکه دوی وجل جاي دي نو چې کله موږ خپل ځوانانو له دا سوچ ورکو نو ظاهري خبر ده چې کوم خلک دي هومنایز کیږي هغه بیا مرګ یاد هغه مرګ بیا هم خلک ته اسان ښکاري.
خو تدبیر سه به تاسو د ګلالۍ اسماعیل دغه خبرو سره څومره اتفاق لري چې ځینې خلک دي دوی د وسلوال لور ته اشاره وکړه چې هغه په ټوله نړۍ باندې یو ویو یو نظر نافذول غواړي چې ټوله نړۍ د دوی په شان شي. نو ستاسو په خیال دغه کې څومره صداقت دی او ستاسو په خیال باندې د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟
بالکل دا یو فکر دی یو مفکوره ده چې دوی غواړي ټوله نړۍ یو رنگی شي. ولې تر دې راځي چې دوی وڅېړي او کوم څور شي دا یو څه کرای غونډې مخکاري دا داسې نه دی چې ټول فکری خلق دی دا دغه سیم دی چې ټول دی دوی هغه مغز میزل شوی او دوی تر اوستل شوی ځینې داسې دی چې پخپل اراده پخپل هغه باندې د اقتصادي جنگم ورسره روان دی د ځینو نورو لپاره د نورو د اقتصادي لپاره دوی جنگیږي. نو دا 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 په مجموع کې ترهګري هم دغه ده چې خپل ځان هم خرابوي او نور خلک هم خرابوي. ولی ګټه دوی ته نه رسیږي ځکه د دنیا په یو ځای کې دوی دغه سي حکومت یا داسې خلافت نه دی راوستي په یو مملکت کې نه دی راوستي نو په ټولو دنیا کې به څنګه راشي چې دوی فکر دی حاکم شي؟ یوازې جنگ کوي دغه جګړې نو دوامدار دی او خلاصېږي نه نو په دې خاطر باندې.
موږ سره محمد شفیق صاحب د ټلیفون په کرخه ده. شفیق صاحب کداغه پښتنه لندرو کې جواب کوي چې ستاسو حکومت په وفاق کې هم ده نو څه کوي چې تاسو ځوانان له سخت درځي ترګري وچغوري؟
پاکستان تحریک انصاف واحد دا حکومت ته چې دا یوت باندې کتا سو ګوري د ټولو نزيات فوکس کوي د ټولو نزيات پروګرامونه دي د ټولو نزيات انویسټمنټ زموږ په یوت باندې دی.
ها
پدا کې تاسو یوت ټایګر فورس به نه چې هغه موږ په دې ملک کې د حکومت په هغه اړیکو کې ځان سره را شامل کړل چې دا کې هغه ډیر مثبت طرف ته روان دي چې په هغه کې مختلف کتا سو د ځوانانو د لپاره وګورئ د سپورت د قرضې د روزګار د هنر په هر مد کې پر بونو روپو انویسټمنټ روان خو کومو غواړو چې دا مونږ ته ډیر زر نتیجه راکې نو په دې کې لږ ټایم به لګي. دا
شفیق صاحب لنډه پوښتنه دا
چې غیر ریهیبلیټیشن لپاره به مونږ ته لږ ټایم درکار وي.
سما شفیق صاحب لنډ ټو کې دا پوښتنه هم جواب کړي چې آیا د ریاست پالیسۍ هم بدلی شوې کنه وختي ګلالی اسماعیل ځنی تورونه ولګول؟
ګوره جی د مونږ د حکومت پالیسی بالکل لکه اوس چینج ده. تاسو ولیدل چې مخکې کوم په یو نابللي یا پرس کا چې زمونږ هیڅ کار پکې نه و د هغه جنگ سره جوړ شوی و هغه غلطي مونږ تسلیمو چې دا فیصله چام کړی و په کار نه و. اوس چې مونږ کم لیډر دی دا په ګلوبل بالکل په هغه سټیج باندې د خپل پالیسی واضح کړی ده چې مونږ به پرای جنگ حساب نه جوړیږو.
شفیق صاحب ډیر زیات وبخي مونږ به صرف د موجوده پاتې شو دغه سیمې ځوانان څنګه ځان بدلولی شي دوی څنګه کولی شي چې ځان د سغدریزو وسلوالو لاسو ته د تلونه بچ کړي. نو په دې کې اوس یو دویمې نقطې ته راځو. تدبیر صاحب دویمه نقطه دا ده چې ګلالی اسماعیل کومې پنځه نقطې دي پای کې دویمه نقطه دا ده چې دغه سیمه کې کومه جګړه چې ده کومه وسله راپورته کول دي هغه کسانو ته د وتل په سترګه کتل کیږي. نو دغه ته څنګه ګوري چې دغه سیز مخه څنګه نیول کېدی شي؟
بالکل دا خو ګوره ما مخکې په دې ډېرې خبرې کړې چې څو اړخ لري. یو خدا چې زموږ کلچر کې دا جنګیالي معمولا نتلان ګڼل کېږي چې دې ته کار کول پکار دی. اوس پورې ډېر کار شوی دی خلکو هغه ذهنونه پاک شوي دي اوس یې پېژنې ډېر ستاینې نه کوي. دویم دلته د مذهب خبره ده. دوی د مذهب نه استفاده کوي د مذهب په نامه جنګېږي. نو واقعا څوک چې د مذهب په نامه یا د مذهب د پاره مړ شي هغه شهید دی او اتل دی او هغه ژوندیان غازیان دي. دغه اصطلاحات دي چې د جنګ او د اکسټریمیزم سره ډیر مدد کوي او د ګرم کړی دی او ځوانان هڅوي. خو اوس دغه څو کاله تاسو ګوره پرله پسې پروګرامونه چلوي دغه سینور پروګرامونه ډیر وشو اوس هغه شان نه دی لکه د مخکې غوندې. مخکې ځوانانو کې عامه روحیه دا وا چې دا خلک اوس هدي اقل که وی نستاینو غندینا ولی اوس خلق جګړی غندی اوس خلق جګړو ستاینه نکوي. زه دغه شفیق صاحب انتقاد نه ور باندې کوم خو ځینې داسې خلک کوم شته دی چې هغوی خامخا یو دلایل وایي او یو لوری پاکوي. خو دا چې چینجز راځي یعنی چینجز ته وخت راځي خو یو وخت همدا شی و کنه یو وخت
تدبیر صاحب همدغه پوښتنه چې باید په دغه خپل سیمه باندې منګه فوکس وکړو په قبایلی سیمه باندې فوکس وشي په افغانستان باندې فوکس وشي که دا خبره کیږي چې فلسطین کې باید لاسي کیږي تاسو وایي؟
نه نه ګوره فلسطین سره د مونږ کار نشته. ټول فلسطین کې هغه راځي شو دنیا چغې وکړي ولې د مونږ د ایوې ورځې د قبایلو د ایوې ورځې ځوانانو عمره تلفات غوی نه درلودل. نو هغه دومره جګړه نه ده یعنی یو بلډینګ وران شو دلته خارونه وران شو دا څلور ایجنسیان ګوره هلته اوس هم څو خلک چېور نه ماجر شوي دي بیا نه دي بحال شوي. دوی ځوانانو ته کار وشو نو هغه کار چېرته دی؟ آیا ځوانان بېرته راغله خپلو سیمو کې خپلو کورونو ته خپلو ځایونو کې ورته کوم د بیا رغونې کارونه وشول که نه؟ اوس هم هغه همدغسې جګړې روانې دي او ځوانان نه شي راتلی خپلو سیمو ته.
ډېره زیاته مننه ستاسې درې وړو مېلمنونه او چې موږ ته وخت راکو او دغه موضوع باندې تاسې خبرې وکړي. ډېره زیاته مننه. زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. ښه وختونه تاسې نه. موږ سره مېلمنو له نیویارک د بشر حقوقو فعاله ګلالی اسماعیل، له جلال آباد موږ سره نبی تدبیر د ټلیفون په کرښو ځوان مدني فعال دغه راځه، او موږ سره د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی محمد شفیق د ټلیفون په کرښو. تاسې د دوی خبرې واورېدې. زموږ اخیری موضوع دا و چې څنګه ځوانان کولی شي چې ځان له سغدریزۍ بچ کړي او بیا د ټولنې د مختلفو خلکو بیا څه رول جوړیږي په دغه لړ کې چې ځوانان له سغدریزۍ وژغوري د ترهګرۍ وژغوري. همدې سره خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکوي. د الله پامان.